افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي ملي امنیت د قانون له مخې نسي کولی په فشار د چا اعتراف واخلي. کمیسون په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په پیل کې له فرشتې جلال زینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو او د امنیتي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل چې د افغانستان دښمنان دې دا فکر نه کوي چې د افغانستان ولس به ننواتې ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د شوزو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل چې د افغانستان دښمنان دي دا فکر لسره وباسي چې د افغانستان ولس په ننواتې ته مجبوروي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو شوزو مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. جمهور رئیس اشرف غني وویل
سوله په یو سخت باندې تعلق نه لري، په یو ګوند باندې تعلق نه لري، په یو قوم باندې تعلق نه لري. سوله سوچات معنی در اسلامی در او در سوله به انشالله تالا مقصر راولو او به اساسی تو که بیراولو زکتا دو بسوخته.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کانفرنس کې دا خبرې وکړې او ویل چې پر پایدار سوله به تمرکز کوي. د افغانستان په پولیسو کې درې نیم زره ښځې او په پاوڅ کې په ملي اردو کې 2,000 ښځې عسکري او منصبداران خدمت کوي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. اوچا په یو بیان کې چې نن خپور سوی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې بیان کې راغلي چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 22,000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل شوی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ډیر کورنی بې ځای سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې درې عسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې تیره شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي دغه خبر نن ازادي راډیو ته ورکړی و. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په شاولي کوټ کې 14 عسکر وژل شوي دي او د دوی خواته هیڅ ډول تاوان نه دی رسېدلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست اندیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست اندیز لپاره آسان نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل
ټیم عملی کامل دره در برابر ویست اندیز ان شاء الله ما باوري هستیم چې د دې مسابقه
دی. وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست اندیز په مقابل کې لوبې ته تیار دی او په دغه لوبه کې به سبا خپله هڅه کوي چې وایي ګټي. ویست اندیز که څه هم په دریو ODI مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړي خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ او په T20 مسابقو کې چې درې وې دوه وګټلې، یوازې یوه وبایلله. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو په نښتو کې یو وګړی وژل شوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. په عراق کې چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلې وو. دا پیښه د بغداد په یوه ستراتیژیک سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوې ده. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ راهیسې د اداري فساد د نرخونو د لوړوالي او د بیکارۍ له امله د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي. نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې د عراق حکومت غندلی چې امنیتي ځواکونه د اعتراض کوونکو پر ضد له داسې شدته کار اخلي. په البانیا کې دیارلس کسان د سختې زلزلې له امله مړه شوي او سلګونه نور زخمیان سوي دي. البانیا کې نن سهار وختي زلزله وسوه چې د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې په وینا شدت یې 6.4 درجې و، خو له سهار راهیسې په خبرونو کې وخت په وخت د مړو شمیر زیاتیږي. د زلزلې مرکز د رپورټونو پر اساس د البانیا د مرکز تیرانا په 1.5 کیلومتره کې و، خو د البانیا په هغو سیمو کې چې د سمندر پر غاړه پرتې دي تر اصلي زلزلې وروسته دوه نور ټکانونه چې دواړه تر 5 درجې زیاتو احساس سوي دي. د البانیا جمهور رئیس خبریالانو نن ویلي و چې په سیمه کې وضعیت ډیر ډراماتیک دی، خو هغه ویلي و چې د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل سوي. د البانیا حکومت ویلي و چې اروپایي ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتو د مرستې وړاندیز ورته کړی دی. او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخیالو ټکو د ټکر له امله 14 تنه وژل سوي دي. د فرانسې جمهوري ریاست نن ویلي چې دا په وروستیو 5 کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي چې په یوه پیښه کې پیښ سوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هیلیکوپټرو د سقوط له امله خواشینی دی. په مالی کې تر 400 زیات فرانسوي عسکر میشته چې د مالی په ساحل سیمه کې د داعش د وسلوالو او د القاعده له شبکې سره د ترولو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی له امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. من سه شنبه د لیندیا قوس 15 د نومبر شپږشتمه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ملي امنیت د قانون له مخې نسی کولای په فشار د چای طرف واخلي. کمیسیون په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس د خوشی کې د غوښتنه کړې. په بل لاپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو د بشری همراستو د همغږي ادارې په افغانستان کې د بیزای سو د وضعیت په اړه اندېښنه شولې.
زموږ نگرانی هم دا ده چې باید په دې برخه توجه وشي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د افغانستان 1.3% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د قرغیزستان د مالي چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني ډول ایستل سوي 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د خبري مجله تر شپږ نیمه بجو ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ملي امنیت د قانون له مخې نسی کولای په فشار د چای طرف واخلي. د دې ادارې اشاره په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس موسا محمودی نیولو او د هغه د اعتراف ویډیو ته وه. د ملي امنیت عمومي ریاست موسا محمودی تیر اونۍ ونیو، خو دغه پریکړه د بیلابیلو لوریو لخوا غندل شوې ده. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د ملي امنیت عمومي ریاست لیوی اعلامیه سره یو ځای رسنیو ته د موسا محمودی د اعتراف یو ویډیو لیکلی. په دې اعلامیه کې راغلی د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې له زده کوونکو د جنسي ګټې اخیستلو راپور په غیر مسلکي ډول او د اسنادو د نشتون په صورت کې یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره ترې ګټه واخیستل شي. موسی محمودی په یو راپور کې چې د څېړنه بولی ویلی وو، په تیرو شپږو میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې له 1500 زیات زده کوونکي په جنسي ډول زورول شوي دي. د دې راپور خپرېدو په ځان پسې سخت خبرګونونه درلودل. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبره شوې ویډیو کې موسی محمودی خپل څېړنه ناسمه بولی او له کبله یې له دولت او خلکو بخښنه غواړي. په ورته وخت کې احسان الله حمیدی چې د دې راپور د جوړولو په برخه کې له موسی محمودی سره همکاري کړي هم د ملي امنیت په باندې کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکي د دې راپور له خبرېدو وروسته د موسی محمودی او احسان الله حمیدی پر وړاندې ګواښونه وو، له همدې کبله یو خوندي ځای ته لیږدول شوي دي. خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری بیا وایي ملي امنیت د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیولو حق نه لري او تر فشار لاندې دوی اخیستل شوی اعتراف هم د اعتبار وړ نه دی.
بدون شک تحت جبر
بل شکه تر زور لاندې د هر ډول سند اخیستل قانوني او حقوقي اعتبار نه لري. کېدای شي چې له دوی په سیاسي توګه ګټه پورته شي، مګر تر فشار لاندې اعتراف په هیڅ ډول قانوني نشمیرل کیږي او د منلو نه دی. بل لور ته د دې موضوع د روښانتیا او څېړنې لپاره د ولسي جرګې لخوا د ګمارل شوي پلاوي معلومات ښیي چې دا موضوع ناسمه او بې بنسټه ده. د ولسي جرګې غړي او د دې پلاوي رئیس اسدالله شهباز د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 9 کسیزه پلاوي په لوګر ولایت کې د دې موضوع په اړه له سیمه ییزو چارواکو، ښوونکو، زده کوونکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې کړي. د خغلی شهباز له قوله دوی اوس حد سکوي چې د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسا محمودی سره د شته اسنادو د لیدو او څیړنې لپاره له هغه سره وګوري. بل لور ته بیا د بخښنې نړیوال سازمان وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې موسا محمودی او احسان الله حمیدی د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي دي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی. په لوګر ولایت کې له زده کوونکو د جنسي ګټنې موضوع ډول ډول غبرګون نه هم راپورته کړل. تر دې چې د څېړنې او روښانتیا لپاره یې د پوهنې وزارت، ولسي جرګې او د لوګر ولایت مقام لخوا ځانګړي پلاوي وګمارل شول، خو د دې ټولو پلاویو معلومات ښیي چې د دې موضوع په اړه خپور شوی راپور ناسم دی.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې ملي امنیت د قانون له مخې نسي کولی په فشار د چای طرف واخلي. د دې ادارې اشاره په لوګر کې د مدني ټولنې د رئیس نیولو او د هغه د اعتراف ویډیو ته وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه سوو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دغه دفتر له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغو بې ځایه سوو سره د سمدستي مرسته وکړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بې ځای شوي او کورنیو په اړه د ملګرو ملتونو جدي اندېښنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا دغه کورنیو ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هوا په سړېدو سره د بې ځای شوي او کورنیو د میرمنو او ماشومانو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤل زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بې جوړ شده ها ممکن ډېر ستونزه ولري. په ځانګړې توګه د آشامیدنی اوبو دا ډېر یو لوی ستونزه ده چې دوی لاسرسی نه لري. د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډېر دي او ډوډۍ لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او زموږ نگرانی هم داره چې باید په دې برخه توجه وسي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل له 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوی چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د جګړې ترڅنګ وچکالي بل هغه عامل دی چې له دې شمیر بې ځای شوي وي نږدې 215,000 کسانو له امله خپلې اصلي مینې پرېښي دي. د دغه راپور پر بنسټ له دې شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدیځې څنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته له خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي. د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د نږدې 1500 افغانانو بیرته راستنېدل هغه څه دي چې د بشر حقونو د کمیسیون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یې اندېښمن کړی دی. په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو شمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوي هم د زیاتېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بې ځای شوي او د بیرته راستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوې په نظر کې نیول شوې دي.
په دغه برخه کې موږ په سایکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان موږ هغوی ته سروې ترسره شوي دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2,000 کورنیو ته کومکونه ترسره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالکو نه دغه ژمنه شوي دي.
د ژمي د موسم پر رسیدو سره د کورنیو بې ځای شوي او بیرته راستنو شوي بې سرپناه کډوالو ژوند سخت شوی او بیلابیلې ناروغۍ د دغه کورنیو ماشومان او میرمنې ګواښي. له زده کړو نه د دغه کورنیو د ماشومانو پاتې کېدل بل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون ورته اشاره کوي او په دې برخه کې د حکومت د عاجلې پاملرنې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون پر تطبیق ټینګار کوي او وایي چې هیڅوک د قانون حاکمیت ته ګواښ نسي پېښولی. ولسمشر وایي افغانستان د معاملو ځای دی نه د پرېکړو نه بلکې د پرېکړو ځای دی. تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان ملت تاوتریخوالي ته نه تسلیمیږي. ولسمشر چې نن یې د نظامي خزینو د سولې او امنیت په لومړني کانفرانس کې خبري کولې وویل د افغانستان دښمنان دې دا فکر له سر وباسي چې افغان ولس به ننواتې ته مجبور کړي. ولسمشر وایي طالبان باید متوجه شي چې یو قوي دولت او پیاوړي ولس سره مخ دي. ولسمشیر غنی زیاتوی سوله د ټولو افغانان غوښتنه ده او له همدې کبله په یو قوم او سمت پورې تړلې نه ده. ولسمشیر غنی د قانون پر تطبیق ټینګار کوي او وایي افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅوک د قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پیښولی او افغانستان د معاملو ځای نه بلکې د پریکړو وطن دی.
د افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅوک قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پیښولی. موږ د قانون تابع یو، د قانون په اساس باندې خپل وظایف لوبو، او څوک دې پوسی چې دا ملک هغه ملک نه ده چې هلته ګواښونه وکړي او خلک مجبور کړي چې معاملې وکړي. افغانستان د معاملو ځای نه ده، افغانستان د فیصلو ملک ده.
افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویلي که چیرې په شمالي ولایتونو کې د انتخاباتي مسایلو اړوند د دوی خلک اعتراض وکړي او پر وړاندې یې زور وکارول شي، دی به یې ځواب په مرمۍ ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی داسې مهال د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي چې یو شمېر حقوق پوهان وایي د ملي یووالي حکومت پر مهال تر ډیره د قانون د نقضېدو پیښې لیدل شوې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غړی وحید فرزی:
متاسفانه حاکمیت قانون با وجود آمدن حکومت وحدت،
د ملی وحدت حکومت پر اتک سره په هیواد کې د قانون د نقص موارد زیات سوي او دغه شاند دوام لري. کچيري حکومتونه قانون ته تن نه دي نو له خلکو به څه تماوي؟
حقوق پوهان په دې باور دي چې له قانون سرغړونه زور واکۍ، ناامنۍ، بدمرغۍ او سپاتی والی ته زمينه برابروي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د افغانستان 40% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې له ښو خوړو دغه راز فولیک اسید ټابلیټونو استفاده کولی سي د دې ستونزې په حل کې مرسته وکړي. تفصیل له خان محمد سین نه.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ دغه مسئلې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2016 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیونه نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن وسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سې شنبې په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري، بلکې د وینې او وسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایه میکنیم از کمخونی های که ناشی از کم بوده.
در دغه ټابلیټونو د ویش په ذریعه موږ او تاسو د اوسپنې د کمښت لامل د کمخونی پر وړاندې وقایه کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاي نه ونه کړي، بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسنی وضعیت کې خلک او پتیره د ښوونځیو زده کوونکي د بېوزلۍ، ناامنیو او نور مواردو له امله نشي کولی چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري، خو فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد، د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د خونځې وزین زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونو نه په استفاده ډېرې روغتیایي ستونزې حل شوې دي. مروا او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونو نه استفاده کوي.
له کوم وخته چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوو د پښو دردونه او فشار مو ښه شوی او درس هم ژر زده کولی شو. له کومې ورځې چې له دغو ټابلیټونو استفاده کوو د سر او ځان او ټول بدن دردونه مو ښه شوي، اندا چې د بدن وده مو هم ښه شوې ده.
د پوهنې وزارت د ښوونځیو د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر و ویل د ښوونځیو له لارې به د دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د مازدیګر 6:19 دي. د هلمند دیني عالمانو او قومي مشرانو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پرون د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. له تیر کال راهیسې په هلمند کې پر ښځو د زور زیاتي پیښې زیاتې سوي دي. الیاس دایی پر دې مسلې راپور برابر کړی.
د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو د ریاست لخوا د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مجلس ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو په شمول سلګونه ښځې هم راغلې وي. دا تقریبا نوې خبره ده چې په هلمند کې دینی عالمان او قومي مشران د ښځو په ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون کې خبرې کوي او دا د بشریت ضد عمل بولي. د سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دینی عالم عبدالاحد معصومی وویل داسې کورنۍ ډېرې دي چې ښځو ته د اسلام او قرآن لخوا ورکول سوي حقوق هم نه ورکوي.
ښځې ته په اصطلاح د یو وسیلې په توګه کتل خشونت دی، یا یوازې یو چا ته په دې سره کتل چې باید یوازې یوازې د دې لپاره چې کار وکړي یوازې نور هیڅ ونه کړي، حتی خپل لمونځ او داس هم ونه کړي، یوازې باید کار وکړي، دا هم خشونت دی. او پس پک سترګ کتل دا هم خشونت او نابرابری.
هغه حقوق چې په سماوي ادیانو کې بل خاصه د اسلام په مبارک دین کې ورشدو ته ورکول شوی دي هغه معلوم دي. احیانا که هر څوک په انساني ټولنه کې د خشونت څخه کار اخلي هغه بالکل د اسلامي دین څخه انحراف بلې خواته کړی دي.
د ښځو په وړاندې د خشونت د کمولو لپاره هر کال د نومبر د 15مې نیټې نیولې بیا د همدې کال د ډسمبر تر 10مې پورې په ټوله دنیا کې پراخ کمپاینونه کیږي او خلک د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای د هغوی سره مرسته هڅول کیږي. په هلمند کې د ښځو د برخې فعالانې لدې جملې فریده محیبي او مزري کاکړ وویل دوی یوازې په کور کې دننه د ستونزو سره نه دي مخامخ، بلکې د کار او دندې پر مهال د ښځو څخه د ناوړه استفادې نظریه موجوده ده.
کله چې ته خپل مېرمنه د پلار کور ته نه پرېږدې ته خشونت ویل کېږي. خشونت یوازې وهلو ټکول نه دي. ښځه یم خو په ډېرو مجلسو کې په قبر یادېږم، لور پردی دی او ورځ به له کور څخه ځي. ښځه یم خو خپل ځینې نارینه مې د افرو د بندولو ته په تلوار کې دي. ښځه یم خو چې واده شوم د ولور د ورکړل شویو پیسو په عوض وژل کېدلی هم سم. خشونت طرز دید و نگاه ما نسبت یک زن هست در اجتماع. ما میبینیم که وقتی زن در اجتماع کار میکنه او رو به یک چشم دیگه نگاه میکنن، اگر زن گدایی کنه به چشم دیگه نگاه میکنن.
که تو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې حکومت او د ښځو د حقوقو مدافعینو ډېرې هلې ځلې کړي دي، خو هر کال د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راځي چې د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې علت یې د ښځو لخوا په خپل حقوقو پوهېدل او په عین وخت کې یو شمېر قضیو ته د عدلي او قضایي ادارو رسېدل دي. د هلمند د ښځو چارو ریاست وایي په تېر یو کال کې 15 د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړي دي چې دا نسبت نور کلونو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 تر 30 سلنه زیاتوالی شي. مونږ لري د ازادي راډیو هلمند.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دې مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. د مسؤلانو په وینا دوی په اوسط ډول هره میاشت 200 پیچلي ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یو کوچني په غږ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړا اغږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هر ورځ 6 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 115,219 کال کې 6,509 ولادتونه ترسره شوي دي چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 6 ولادتونه د ایم ایس ایف په روغتون کې ترسره کیږي.
د ښاغلي سلامت خان په وینا د خوست د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځني ډول 245 ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر ختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړی وویل
په ونه کال کې موږ تقریبا په هرو 100,000 پیښو کې 83 مړینې درلودې او په 98 کال کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټ شوې دي. علت هم دغه ده چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوې دي، مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوې دي او هم په هوای زیات شوی دی په دې برخه کې.
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 10 ماشوم دی چې د خوست د بیپول ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په دې زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا څلورم مریض ده. نو زه دې کلینک نه ډېر خوشحاله یم ځکه چې دلته سهولت ښه دی. درې ماشومان چې کلی دی خو بیخي کور کې سالم دي. دا اوس دغه لږ کمبوتی دی، اول چې پیدا شو زیړی و، بیا نو شیشه کې و، بیا اوس کمبوتی دی. هغه د دې اکسیجن ده. نو دا مې څوارلسمه شپه ده چې زه پوښتنه ورنه کوم. نو وایي چې نرسان یا ډاکتران راځي ښه پالنه یې کوي.
سره له دې چې د خوست ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرستیال د راتلونکي 2000 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غځېدو ډاډ څرګند کړ، خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي څو د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسېدونکي وایي اوس هم داسې سیمې شته چې له لازمو روغتیایي خدماتو بې برخې دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قرغیزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني ډول ایستل سوي نږدې $1 میلیارد ته رسیږي. تر دې مخکې له دغه هیواد د شاوخوا $200 میلیون نغدو پیسو د ایستلو خبره سوې وه. نوریاس نوري د موضوع تعقیب کړی په استودیو کې د نور تفصیل لیدا ورو.
په قرغیزستان کې د مالی فساد په اړه د دې هیواد حکومت وروسته له هغې څېړنه پیل کړې چې له دې هیواد له غیر قانوني لارو د په سلګونو میلیون ډالرو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو د قرغیزستان څانګې او د کلوب په نوم د دې هیواد یوه خبري آژانس په ګډه څېړنه کړې وه. د قرغیزستان د مالي چارو د پولیسو مشر باقر تایروف نن سیشن بې د دې هیواد د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتي خدمتونو ادارې په دې اړه چې هغه د تورو پیسو سپینول یاد کړي څېړنه پیل کړې ده. په قرغیزستان کې د مالی فساد په اړه ترسره شوې څېړنې په دې هیواد کې د خلکو اعتراضونه راپورته کړي دي. طاهروف وویل ټول 922,000,000 له دې هیواده په غیر قانوني ډول ایستل شوي دي. دغه پیسې چین، ترکیه، لیتوانیا، بریتانیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونو ته انتقال شوي دي. په دغه څېړنیز راپور کې د 20 کلن اویغوري سوداګر ایرکن سایماتی نوم په ډاګه شوی او ویل شوي چې نوموړي په پټه خبرلانو ته هغه اسناد سپارلي چې ښیي په چین کې د زیږیدلي اویغوري حبیب الله عبدالقادر په مشرۍ یوې شبکې په څه ډول $1,000,000,000 له دې هېواده ایستلي دي. د قرغیزستان د مالي چارو د پولیسو مشر چې نن د پارلمان غونډې ته څرګندونې کولې دغه راز وویل چې چارواکو د سایماتي د نیولو لپاره یو حکم صادر کړی دی. نوموړی چې په دغه څېړنیز راپور کې مرسته کړې په دې تورن شوی چې په جولای کې د مالیې له ورکولو تېښته کړې ده. سایماتي د قرغیزستان د ګمرکونو پخوانی رئیس رحیم بیک محمد رحیموف تورن کړی چې د عبدالقادر د شبکې پر کارونو یې پرده اچولې او ورسره ډېره مرسته کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم. چې دی بزرمت کې دی پورتیز مکه چې دا په دغه باندې د غاصبین راغلي دي. دانځکه ټوله سره سوکه خرڅوي، سوکو کوټې په جوړوي، سوک برمی په جوړوي. دا کومه دولتي ځمکه چې ولا دا ټوله وروره خلکو ونی ولا لنډیزو په نامو باندې خلکو ونی ولا ټوله ځکه نه ولا دا شخصي ځکه او دولتي ځکه. نو د ماغه کچیر د رئیس جمهور پورې ورسیږي چې کوم هغه فرمانونه چې جمهور دی رئیس صاحب راغلي دي ظلمت راغلي دي. نو موږ ورغلي مې په یو فرمانو چې درېدلې یو. نو دا غاصبین ونی ول ګرفتاسو بیرته په جالي ضمانت باندې دا خلاص وو. موږ دولت نه دا خوشي هغه کوو چې دا خلک دي ونی ول سي دا خلک دولت منګونو ته وسپارل سي. دونه دې پښتنه اوسې اسنادونه نه لري، شی نه لري. د موږ کاریزونه یې ړنګ کړلو، هر څه یې ړنګ کړلو. په زور باندې برمیم وږي اوبر اباسي ونه موږ دي بل خو هم کوي. موږ ډېر په تنګ راغلي یو. وسلام پر
دا پیغام دی چې ټول ځوانان باید په کندهار کې مشکلان ډېر ونه ځغلي، ځکه دغه مشکلان اول خدا چې خپل ژوند یې په خطر کې دی. که چېرې خدای مکړه یو ټکر رامنځته شي او له هغه څخه وروسته د نورو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. د خدای په امان.
دیارات وراز سی خبر کوم او در نشان سی خپاک مو خو غار سره وسه چم ورګان دی خو روان دی ور خو نی مستر وا ور دی کو دلې کی مو رو سی کو پاک سما سلو شه نه ستار بدرې د عالم سر نخلا چې وین کار وکړي. لیاز خپل سلام ان کړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی آزادی رادیو تا غواری است.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوی. د آزادی رادیو اپ په اندروید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته ماشمنۍ خبری مجله پای ته رسیدي. دویمه ماشمنۍ خبری مجله چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي، له زرغونې منګل نه واوري.
تشکر از شما.